سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خپرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ازادي او اوریدونکو او ازادي میلمه خو پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کندوز کې د سیشن بې د ورځې برید په سختو ټکو وغانده. امنیت شورا پرون چهارشنبه په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي چې په دغه ناوړه تروریستي برید کې چې د سیشن بې په ورځ په کندوز ښار کې د یو بانک په مخ کې وشو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې واخیست، له لسو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په بیان کې د پیښې د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره ژوره خواخوږي څرګنده شوې او د ټپیانو لپاره د عاجلې روغتیا هیله شوې. په بیان کې همدارنګ د امنیت شورا غړو یو ځل بیا یادونه کړې چې تروریزم په هره بڼه چې وي په افغانستان او نړۍ کې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی. د امنیت شورا غړو د ترهګریزو کړنو له عاملانو، تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو سره د حساب کولو او عدالت د هغوی د راکاګلو پر اړتیا ټینګار کړی او له ټولو هیوادونو یې غوښتي دي چې د نړیوال قانون او د امنیت شورا اړوند پریکړو له مخې دې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای او له ټولو اړوندو چارواکو سره دې په فعاله توګه همکاري وکړي. د طالبانو چارواکو په دغه برید کې د 15 کسانو د وژل کېدو او وو نورو د ټپي کېدو خبره کړې، خو یو شمېر نورو طالب چارواکو چې نه غوښتل نمونه په ډاګه شي ازادي راډیو ته د لږ تر لږه 14 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. په جرمني کې هغه افغان نن پنځشنبه محاکمه کیږي چې تیر کال دې چړې په گزارونو یو پولیس وواژه او 15 تنه نور ټپیان کړل. دغه افغان تورن شوی چې د تیر کال د می په 1.5 برید د جهادي انګیزې له مخې ترسره کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تورن کس چې نوم یې یوازې سلیمان ایښودل شوی د جرمني په لویدیز ښار منهایم کې د افراطي اسلام په وړاندې د فاکس یوروپ په نوم ډلې لخوا د تنظیم شوي لاریون پر ګډونوالو د یوې لویې چړې په ذریعه برید کړی و. لومړی د دې لاریون پر ویناوال برید وکړ او وروسته پر نورو ګډونوالو او وروسته یو پولیس چې د خلکو د ملاتړ لپاره د پیښې ځای ته وردنګلی و د چړې په گزارونو ټپیکل چې وروسته یې سا ورکړه. سلیمان د پیښې په ځای کې له نیول کېدو د مخه په ډزو ټپي شوی و. هغه داسې مهال په جرمني کې محاکمه کیږي چې څه کم دوه اونۍ وروسته په دې هیواد کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او په درشل کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو لخوا د څو خونړیو بریدونو وروسته په دې هیواد کې د کډوالۍ او د عمومي امنیت په اړه بحثونه ډېر تاوده شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هڅې تیزې کړې. د روسیې نږدې مهم متحد بیلاروس د ازادي راډیو د یو خبریال په ګډون درې بندیان خوشې کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ پرون چهارشنبه خبریالانو ته تایید کړ چې له بیلاروس څخه درې بندیان چې یو امریکایي یاد کړ خوشې شول. نوموړي د خوشې شوي امریکایي نوم یاد نه کړ، خو ویل چې دا تیره شپه امریکا ته د مارک فوګر له بیرته ستنېدو وروسته یوه د پام وړ بریا و. فوګل چې یو امریکایي ښوونکی دی او له 2021 کال راهیسې په روسیه کې بندي و، د سیشن بې په ورځ په امریکا کې د یو روسي بندي په سایبري برید مجرم الکساندر وینک په بدل کې خوشې شو. ولسمشر ټرمپ په هغو مراسمو کې چې د هغه په ویاړ په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوي وویل دا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې د ښه نیت نښه وه. په عین حال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر او اجرایي رئیس سټیفن کاپوس د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې راډیو د بیلاروس څانګې خبریال اندری کوزنیچک په لیتوانیا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مرسته نوموړی له څه باندې دریو کلونو وروسته بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. هغه په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه وکړه. کوزنیچک د 2021 کال د نومبر په 15 نامعلومو امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولی او په امپایل کې د بدماشۍ په تور په 10 ورځو بند محکوم شوی و. هغه دغه تور رد کړی و.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرورې ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو، باندو او ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانستو غوښتنه کړې. یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوای دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نور پیغامونه هم لرو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونه په ورستیو شیبو کې د ورکوښه وای ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي. پیل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه نشنا اوریدونکو هم نزادي رادیو او زه لتا چقلمه دا وختنه د وګاله پاکستان څخه د پورسوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوې، تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ هغه غږ ورسوي. وسلام په احترام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما دا پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسېږي. زه د غزنی ولایت د یکدي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوو باید ستاسې دا زما پیغام در سره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې سرور جوړ او خوشحاله بی. نواب خان او پکتیکا نه دلته وراره کومې برېښنایي تذکرې شوې دي. ډېری خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسېدګي نشي کولی. نن شاره کوم دا هیله ده چې دا دفترونه ده کوم د تذکرو کوم دفترونه چې د هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د ډول مرکز لرې دي، مرکز تر ټول رسېدګي نشي کولی. او څو یا سوریا ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي، نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. ولاد وایي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي، ځکه چې ټول خو رسېدګي مرکز ته نشي کولی. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. ولاد وایي چې چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راشي، تکسي هغه ټول سوال د ډېر کلي پراته دي. ورته نو ټول خو مرکز ته رسېدګي نشي کولی، هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
السلام علیکم. سال دې وروره بخیر جوړې تکړه تازه، که خور یم ستړی مسې، که ورور یم ستړی مسې. په دا راډیو کې تتي چې کار کوي محترمونو، زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکرې چې دي چې ورسو وای نه دي تیار شوې. 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. دا مسلمانانو سره د مسلمانان شکې درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي. دوی سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي دغه څه وایي. بالله خو دغه مجاهدین چې دي وروره ظفر پې غواړي. بالله خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراول د بکواد ولسوالینه د زادی رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هر برخه کې کار وکړو، که څه ملاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو لپاره، د سیلابو لپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسې کې اوبه مصرف کړو، بد کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی او انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشرانو ته، د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هېڅ شی نه رسېږي. کولای شي چې هغه هات راشي پر مسجد کښېني، کیو درې یا څلور کس مشران خپل پر سر هیڅ چانه دي مشران کړی او خپل پر سر مشرتابه ژغی یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسیږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه و د کچ اکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالا هیڅ
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکونکي دي. دا رضاکارانې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هېڅ نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستا ګټه نشته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک په دغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر در استوم. که نه یې دغه رضاکاران ایحات راشي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي هغه په کوټه کې وخورځله یو شی هم ورکړي هغه تر هغه مخزي نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی. افغانان پکتیکا نه وروره موږ دا مشکلات لرو. دا ستونزه ډېره ده. نن سبا شی ډېر ګران ده. نرخونه نه کنټرولېږي. د وظیفه د حکومت ته سي باید نرخونه کنټرول کړي. بیخي شی قیامته ده. په خاص توګه بیا دوا ډېره قیامته ده. کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانې کې دي 0 افغانۍ 1500 2000 افغانۍ دوا لیکي سه کمه نسخه یي. خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بې کیفیته دوا بنده کړي. کیفیت یې هم دومره ښه نه وي. که څه هم ګرانه وي خو سه کیفیت یې برابر وي او یو اغېزه یې په مریض کولی. بیا هم مشکل نه و خو کیفیت یې هم نه لري او ګرانه هم وي. نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته په دې لیم چې جوړ روغ به یاست. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله. اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ وو اوس هم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی. 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. بعد زاج عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. عرض می دادی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت ځي قانوني ویزه کوي او د 2 میاشتو دپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي او پاسپورټ چیري او ردی مرزوی. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورټ په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورټ شو. موږ انسانان نه یو. موږ مخلوق د الله نه یو. په موږ باندې ولې دنیا رحم نه کوي؟ ولې په موږ خپل مشران نه رحمېږي؟ دا څال دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نه په هر شي کې الحمدلله په مسلمانۍ کې په غیرت کې په پښتو کې فارسی کې تکړه یو او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام یې خوشحاله خلک یې خوشحاله موږ د په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره افغانستان مشرانو در او بریو سره کېنئ او د وطن او د دې وطن د خلکو د هوساینې دپاره یو ښایسته طریقه جوړه کړئ او د ژوند طریقه ښایسته د مانځه او د اسه او د جوماتونو هغه هم جوړه کړئ. الحمدلله مسلمانان یو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا پیغام بچینه شو.
سلامونه نیکی هیل احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحي باید اوچت شي. روحي باید هله اوچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاري وشي، او هغه زده کوونکي چې پیلا مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپله ورځنی ژوند کې نیمه ورځ کار نیمه ورځ ورسره مکتب وي چې خپل بوج خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ، یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي زموږ ځوانان زموږ راتلونکی نسل او هغه چې زموږ آینده را جوړوي د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده دغه انرژي چې ده په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راهیت دی، او راهیت چې چا په لاس وکړل شي دی وي شپون د رمې حیثیت لري، کم اسې چې شپون روانې هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله همدا ده چې کارونه پیدا کړي، هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغ شوي هغوی ته کارونه وظیفې ورکړي، تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي. مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په دولسم صنف کې یم، او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم، ځکه که دا حالات روان زه نشم پاتې کېدلی، زه به هم له افغانستانه وځم. او دوی ملامت نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه ځي، ځینې شته له مجبوریت، ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکی هیله دې ورسیږي ټولو ته. زه هم ډېر څه غواړم خو نشم ویلی. د حالاتو سره سم سړی خپه شي، نجونو په تعلیم بل رقم سړی خپه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خپه شي، په ژړا او ما زړګي کور ته ستنیږي، بس په دغه لوی ماتم سړی خپه شي. مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خپه شي. لوګزیه خدای دې خیر کوي لا نور، لوګزیه خدای دې خیر کوي لا نور، په دې کار نو څنګه کم سړی خپه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته راستولي وو، موږ هم واوریدل، خبره مو کړل، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 45 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹول کر کون کو ریڈن کو سلام نو نن کوم ہلم نیم ٹول پر تر ہو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رو کو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برکتی تیر لسکال سوار لسکال عمر لری کی چیر یو رور پاڑ معلومات لری یاد خپل از ما جا غور از ما سرت پر دغش میری من دی یا لی کچنگ کی او یادی په واتس اپ نی میسج راته وکی 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 کچیر دیز ما ژ خپل اوری او یی بل څوک پاړه معلومات دریز مر سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څه خوښینه وتلې مژ هیڅ پاړه معلومات نه لرو. تیر رو شانس ستاسو د هیله لرین چې داز ما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کی
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوزہ صدا ولید ہدمند ولایت مساکلہ اور سوالی سے خبر کوما ما اور دی وکال کی دا کور نہ درا کا سو دی شوت دی بیا ہس معلومات نستا اور دا وقت مش کور مرجو ول سوالی کر دی مرجو ول سوالی سے تلو دی اجو کا فدا معلومات لے پداش ما دی مرتا رنگ ہوئی سے پروا ات دوا سلور نا ات سے پر سلور وا دنم اسنه بسم الله جان دمر په خل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبدل وکیل کاکا زوی تقریبا 15 عمر لري. 10 مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلې خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 0 0 تکرار 0 85 15 80 1 0 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا شې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د پنځه اتیا کالو دی دوه کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر ورور هر چا ته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ یې ډېره پشیشانه ده او کورنۍ یې ډېره خوابدې ده ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي زما سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه بیا یو و پنځه او دوه یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اورېدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او که درمن اورېدونکو ته سلام. لیک تر اغلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم احمد طیب دا زموږ راجانه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بېولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغه د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یعنی صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړې اله دوه ساعته جوړ وسېده نفر چې دی دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمه احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغورید د غځینې دغه ورک شو ته اوس معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و ازما ام سیمپی وو دا دوه درې کار کې چې شمیرې راڅخه د سب څخه وتللی د سیم کارت څخه نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دوی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړئ او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله رحمان او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره درته اعلانوم 0 3015 8 4 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسمه السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې کچھ معلومات شمیرہ مانی را سراڑی کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نہ بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دا وجہ نہ دی مسراڑی کے انہیں سے او کل آزادی راڈیو پراؤنی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتری ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ اختل کور تا ویزن نظم بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کا وردون کتنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دا یهلمن ولی تگریش و لسوالی اسر زمانی دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بول اسکاله کیش تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره تر دانو نه پوری بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 1 3 9 2 3 1 9 3 0 1 0 9 5 8 1 0 1 4 3 9 2 د خدای په امان نو یل د سین ما پیغام نشر کی
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1999 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره لومړی پښتنه خو مې ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د مانې لپاره تدوین شوی دی دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوې حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادې راغلې وې چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه وښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلی نه دی، در بس وایي چې دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنونسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نه څوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنونسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا ICJ ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر ICJ ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت یې په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بېله شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جانې د پام وړ یوه بله خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیري چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي. خو که اړین پړاوونه وي پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پوښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلي دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دي اشتراک یې کړی دی، هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دوی هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطحه کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطحه کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي. نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به یې دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي. که څه هم چې دوی ووایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپله قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به دې خلکو ته ورکول کېږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماتیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو دا سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو. سلامت اوسې.
ښه مننه تاسو له هڅې.
Yeah.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.